سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو اوس زموږ هک لازه ته راډیو نه څلور ویشت ساعت اوریدل شئ دا سهار لشپګو د مخام تشپګو پر لنډو سپونو نس یو او پنځه ویشت متره او د مخام لشپګو د سهار تشپګو په منځنۍ څپه دو لشپګ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د فکر نه کوي چې د نړۍ په بل ځای کې دی د ښځو حقوقو دومره تر پښو لاندې شي لکه په افغانستان کې. ریچارډ بینټ د خبر ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ په ځانګړي مرکه کې وکړه او زیاته کړه چې په ځینو نورو هېوادونو کې هم نجونو او ښځو ته حقوقونه نه ورکول کېږي خو هیله شته چې په راتلونکي کې ښځې له خپلو حقوقو څخه برخمنې شي. طالبان وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقوقو ته ژمن دي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې نږدې یو کال وروسته د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړلې. همداراز یو شمېر نور بندیزونه پر ښځو لګولي دي چې د بشري حقونو د ډلو له لورې اغندل شوي. دا کاسا زر پروژې عملی چارې چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي. د خبره د طالبانو ویان سبیلا مجاهد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر نن خپور کړی دی. ورسره لیکلی دی چې د دې پروژې د عملی چارو د پیلېدو موافقه د جمعې په ورځ د قرغزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوه. پر دې پروژې چې تمه وه چارې د جمهوري نظام په وخت کې بشپړ شي تر یو میلیارډ ډالرو ډېر لګښت راځي چې لویه برخه یې نړیوال بانک په غاړه اخیستې ده. د دې پروژې له مخې د قرغزستان او تاجکستان 1300 میگا واټ برېښنا افغانستان او بیا پاکستان ته انتقالېږي. آصف علی زرداری د پاکستان د پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند مشرک کاندید د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه انتخاب شو. له دې سره د سیالۍ ته محمود خان اڅکزی د سنی اتحاد شورا له لوري چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند یې ملاتړ کوو ولسمشرۍ ته کاندید و. آصف علی زرداری د پارلمان 255 رایې واخیستې او محمود خان اڅکزی 199 رایې خپلې کړې. آصف علی زرداری په 2008 کال کې هم د پاکستان ولسمشر شوی و. امریکایي سمندري ځواکونه وایي چې د دوی بیړۍ وو او الوتکه د سره سمندرګي پر سر د یمن د حوثیانو 15 بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د امریکا مرکزي قمندانۍ وویل چې ځواکونه یې د حوثي ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي پراخ بریدونو ته نن سهار د 4 بجو او 6 بجو ترمنځ وخت کې سوابر کړی دی. دا پیښه 2 ورځې وروسته تر دې رامنځته شوه چې د حوثیانو یو توغندی د عدن په خلیج کې یو تجارتي کښتۍ په نښه کړې وه چې پکې 3 عمله وژل شول او نور سپرلی مجبور شوی چې بیړۍ پریږدي. او د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدید اورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالۍ لغوه شوه. ټاکل شوی وه چې نن شنبه د دواړو هیوادونو ترمنځ کابل پر وخت د مازدیګر 4 بجې یاد سیالۍ پیل شي. خو افغان کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو په یو خبرې کې ویلي دي چې د لوبغالي د ډېر لوندوالي له امله د تخنیکي ټیم او نورو مسؤلینو د پریکړې پر اساس یاد سیالۍ لغوه شوې ده. د دې لوب لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د 5 منډو په توپیر ګټلې وه. وروستۍ لوبه به د مارچ په 12 نیټه ترسره شي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب اوریدلی شئ. دا چې د روژی په درشل کې او د کابل په شمول د حق او کسانو لیکنې به در سره شریکې کړو چې وایي روژی ته هیڅ تیاری نه ده نیولې. د دې ترڅنګ په افغانستان کې به د ښځو حقونو ته هم تم شو. دا چې پرون د مارچ 8 وه یو شمېر نړیوالو سازمانونو غوښتنه کړې ده چې طالبان دې د افغانو مېرمنو حقونه خوندي کړي. دا چې کوم سازمانونه دي او په دې اړه پرستیو کې چا خبرې کړې دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. ننګرهار ته به هم ورشو چې هلته د نارنج ګل میله وه.
افغانستان یا رب اختیار.
وړاندې به په دې اړه چې نارنج ګل ولې په پسرلي کې جوړي او په دې وخت کې په ننګرهار کې څه داسې خاص وي چې د شاعرانو پام ور وړي. وړاندې به په راپور کې درته وایو. همدارنګه د هغو زده کوونکو ستونزې به هم در سره شریکې کړو چې غوښتنه کوي باید په مورنۍ ژبه زده کړي وکړي.
په خپل مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډیره به ښه وي.
چې په کوم ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه تدریس نه کیږي په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. په وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. نور مطالب مشتملتیا مبارک.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې موز فريده سيال د شمس الحق آزاده د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. رازو د مجلې نومړي راپور څه د روژې د مبارک میاشتې په رانیژدې کېدو سره په کابل ښار کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د سږنې روژې لپاره هیڅ ډول تیاری نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دوی اقتصادي تاوان ښه نه دی او د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو ته هم اندېښمن دي. خو د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادا کوي چې په بازارونو کې د نرخونو په کنټرول کې جدي دی او هیڅ چاته د توکو د ګران پلورلو اجازه نه ورکوي. تفصیل سنا کاکړه نورو.
از بعد به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف است، آمادگی خاص نگرفت.
مرسل د پخوانی جمهوری نظام یو له حقوق کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنی وروسته په کور ناسته ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت دا مهال ښه نه دی نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنۍ ستونزې ډېرې دي. ما خپل هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنې دو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته به تلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. بس تېرو یې نو بله چاره نشته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینی خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډېرګیو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره یې مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیوال نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نسته زه خپله سفر شخصن روزګار مې ډېره خرابه دی. دولت نه دلیل لرو چې تجاران ته مه پرېږدي چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو ډېر شوینه ذخیره کړي دي، ځان درګیان ذخیره کړي دي، فورمیان ذخیره کړي، مربع او در شوینه او تاریخونه وګوري.
د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د یوې پورې وړو بیه 1550 افغانۍ، د یوې درې نیم منه بورې وریجو بیه 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پیپ غوړیو بیه 1460 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډېر لوړ نه دي خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د دوه نیمو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توضیح کړي دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي. موږ هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړیږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
شپه هم افغانستان کې پاتې کیږو. د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان جنو او خزو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د ازادۍ کور، د بشري حقوقو د مدافعینو ټولنه، د بشري حقوقو د څار سازمان، د ښځو لپاره د سولې او خپلواکۍ نړیوال فدراسیون او یو شمېر نورو بنسټونو په دې ګډلیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو له لارې افغان میرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا ګډلیک چې تیر شپه ناوخته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی پکې راغلی. په 2021 میلادي کال کې د واک لبیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او ښځو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د یاد مناسبت په اړه په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو حقونو د دفاع په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوي. توماس ویست په خپل اکسپانډ په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغان نجونو او ښځو لټولو هغو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. رینا امیری بیا په خپل بیان کې چې د هغې په اکسپانډ خپور شوی ویلي، موږ د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو د حقونو د دفاع په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا شارزافیری کرنډیکر هم ویلي، افغان ښځې د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې او د نجونو د زده کړو فعالې ملالی یوسفزی بیا ادعا کړې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی موضوع ته د پام وړ پام نه دی کړی. اغلی یوسفزی د جمعې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته چې د ښځو د حقونو یو شمېر مخکښو فعالانو هم پکې حضور درلود وویل، د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاست لنډمهاله نه بلکې په ډېر دقت محاسبه شوی دی.
داسې ښکاري چې دا نړیوالې ټولنې ته ډېره مهمه مسله نه ده. زما په اند دا یوه ډېره مهمه مسله ده، البته که غواړو طالبان او د هغوی ایدیولوژي وننګو، ځکه له افغان نجونو یوازې ماشومتوب نه بلکې راتلونکی اخیستل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما همدا تېره ورځ هم په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په پای ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار تر څنګ پر ښځو بیلابیل محدودیتونه لګولي. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، د بشري حقونو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو نه په پراخه سرغړونه تورن کړی دی.
راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیواله ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه بیړنۍ اقدام وکړي. بل پلو بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ویلي دي چې د افغانستان نجونې لکه څنګه چې په افغانستان کې حقونه اخیستل کیږي، په ټول نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې له افغان نجونو او ښځو دغه ډول حقونه اخیستل شوي وي. ورزو د دې خبرې په دې کلیپ کې اورو.
8th of March is International Women's Day.
د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. هغه ورځ چې په هغه کې په ټوله نړۍ کې د ښځو د قدرت، استقامت او جرأت ستاینه کیږي. په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي، خو فکر کوم په هیڅ ځای کې د افغانستان پرتله دا حقوق دومره نه خوړل کیږي. فکر کوم هغه وخت را رسیدلی چې د ښځو د لاسته راوړنو ستاینه وکړو او هیله من واوسو چې راتلونکی کال د افغانستان د ښځو لپاره د خوښۍ کال وي او وتوانېږو چې دا ورځ ډیره ښه ولمانځو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینټ و چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې شریکه کړې وه.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
به هم افغانستان کې پاتې کېږو. په هند کې میشت یو شمېر افغانان وایلي کله نه چې افغانستان کې میشتو افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې د دوی کاروبارونه پیکه شوي دي. دا چې د شکایتونو حل د کم میشت افغانان کې ورزو سنکه کړنۍ په دې راپور کې ورو.
په هند کې میشت یو شمېر افغانان وایي د کله نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکه او یا هم په ټپه درېدلی دی. یو له دوی څخه عاطف چې له لسو کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلي کې ژوند کوي وایي له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجمانی یې یوازینی عاید و چې په خبره یې دوی ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
پخوا چې کله افغانان هند ته تداوی لپاره راتلل ما به ورته ترجمانی کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ حلال ډوډۍ پیدا کولو او فامیل په ساتې مرسته کېده.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوې ډیلی کې میشت دی وایي هغه افغانانو ته یې میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا مل مستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنې تر اتلل او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هم مهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وایي که څه هم رستورانتونه یې فعال دي خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یو رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي ازادي راډیو ته وویل
زموږ رستوران به پخوا یوه دقیقه هم تش نه و، تل به افغانان پکې وو. مارکیټ به تش نه و، تل به افغانان پکې وو. د خپل اغیز کړی یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلي کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. نن ماسکو ویلي دي چې په روسیه کې تېره شپه د اوکراین د لسګونو بې پیلوټه الوتکو د بریدونو مخه نیولې ده. کیف هم ورته ادا کړې ده چې د روسیې پوځیانو په لسګونو بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړې دي. په دې ترڅ کې د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ښایي ناټو اوکراین ته پوځیان ولیږي. دا چې څنګه ورځو احمد چبرنی تفصیل اورو.
د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر وایي دا خبره له تصوره بهر نه ده چې ناټو اوکراین ته پوځیان واستوي. رادیک سیکورسکي پرون د پولنډ په پارلمان کې د یو بحث پر مهال زیاته کړه چې اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د لیږلو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر نظر ستایي. ښاغلی سیکورسکي په پارلمان کې د دې بحث دا خبرې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې شریکې کړې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون تیره میاشت ویلي وو چې دا امکان شته چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان اوکراین ته واستول شي. ښاغلی مکرون دا خبره هم کړې چې په اوکراین کې د روسیې د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکراین په ملاتړ دې هیواد ته د سرتیرو د استولو په ګډون هیڅ امکان له پامه ونه غورځول شي. کرملن هغه مهال خبرداری ورکړ که ناټو د اوکراین جګړې ته پوځیان ولي شي نو دا له روسیې سره د مخامخ جګړې د پیلېدو معنا لري او روسیه به مجبوره شي چې جګړه وکړي. د کرملن ویان دمیتر پیسکوف د فبروري په 28 د ښاغلي مکرون تر خبرو وروسته ویلي وو چې موږ باید د روسیې او ناټو ترمنځ د جګړې د احتمال نه بلکې د جګړې د ناچارۍ خبره وکړو. مکرون د فبروري په شپږمه په پاریس کې د اروپایي مشرانو له سرمشریزې وروسته ویلي وو چې د دوی په غونډه کې په دې اړه چې د اوکراین په ګټه نور سمدستي اقدامات وشي پراخه اجماع وه. د دې غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره باید اوکراین ته د منځني او لرې واټن ویشتونکو توغندیو او بمونو د ورکولو لپاره یو ائتلاف رامنځته کړي. اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د استولو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر له خبرو سره هغه مهال د ناټو یو شمېر غړو هیوادو مخالفت وکړ، خو د پولنډ بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په اړه تر دې دمه نه ماسکو څه ویلي دي د ناټو کوم بل غړي هیواد نظر څرګند کړی.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان په خصوصي خوندزیو کې کوم درسي نصاب تدریسیږي؟ ستونزې او ښېګڼې څه دي؟ زده کوونکي د خوندزیو مسؤلین او د چارو پوهانې په اړه څه وایي؟ زموږ همکار دوی سره غږېدلی او پاره بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د خصوصي خوندزیو یو شمېر زده کوونکي وایي د اکسپورت په نوم ښوونیز سیستم چې د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره جوړ او په انګلیسي ژبه دی د دوی لپاره اغېزمن نه دی. د بیلابیلو ولایتونو د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا سیستم چې په ډېری خصوصي ښوونځیو کې د پوهنې وزارت د نصاب تر څنګ تدریس کیږي سره له دې چې سخت دی د کانکور ازموینې لپاره هم د دوی په درد نه خوري. غنی الله د ننګرهار او عبدالوهاب د کابل ولایت د خصوصي ښوونځیو دوه تنه زده کوونکي
زه په یو شخصي مکتب کې زده کړې کوم. دا چې موږ ته اکسپورت سیستم باندې درسونه یو څه ستونزمن دي، که چیرې افغاني نصاب یو په خپله مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډیره به ښه وي.
اکسپورت یو داسې سیستم دی چې افغانستان کې د زده کوونکي په درد نه خوري، ستړی کوونکی او بی اغیزې سیستم دی، او دې سیستم نه د کانکور په ازموینه کې هم ګټه نه اخیستل کیږي، نو ځکه زده کوونکو ته په درد نه خوري.
دوی دغه شان ادعا کوي چې یاد سیستم دومره سخت دی چې افغانستان کې ډېری ښوونکي د تدریس وړتیا نه لري، خو داسې زده کوونکي هم شته چې د اکسپورت سیستم ښه او معیاري بولي. کاپیسا کې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
اکسپورت سیستم یو ښه سیستم او یو بین المللي سیستم دی، او څنګه چې اوس موږ په افغانستان کې دا سیستم په زیاترو مکاتبو کې لرو او تدریس کیږي.
د خصوصي ښوونځیو یو شمېر مسؤلین بیا د زده کوونکو انتقادونه او ادعاوې نه مني او وایي دوی د افغانستان د معارف نصاب تر څنګ له اکسپورت سیستم د مرستندویه درسي موادو په توګه د زده کوونکو د سویې لوړولو لپاره ځینې مضامین ټاکي. کندهار کې د ویسا خصوصي ښوونځي مدیر خیرالله نیکمل ازادي راډیو ته وویل
نو د دې نصاب خو بیان دی چې اول خو دا نصاب ایډیټ شوی دی، په دې کې ټول هغه بهرني نومان یا بهرني کلتور فرهنګ کا مسائل چې هغه ټول ځنې سسې ویږي او پر ځای باندې افغاني مسائل ور جمع سوي دي. نو داسې یو نصاب چې د کیفیت نگاه سره بیرته هغه د اکسفورد په سویه باندې او هغه کلتوري یا فرهنګي مسائل مطلب د افغانستان سره په ټکر کې نه وي، نو دا به بهترین نصاب دی.
کابل کې د هیواد باګرام خصوصي ښوونځي امیر نصیر احمد پوپلزی بیا وایي
د پوهنې وزارت لخوا چې کوم نصاب تعلیمي نصاب د ښوونځیو لپاره ټاکل شوی یو مکمله د افغانیت په دود د اسلامیت په چوکات کې د فرهنګ او د عنعنو په اساس باندې جوړ شوی سیستم دی. د زده کوونکو د استعداد د توانایي په اساس باندې جوړ شوی ده.
دا چې ولې په خصوصي ښوونځیو کې د معرف د نصاب تر څنګ د اکسپورت له سیستم هم ګټه اخیستل کیږي او اغیزې یې څه دي ومغوښتل په دې اړه د خصوصي ښوونځیو د ټولنې او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو په تیر جمهوري نظام کې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ابراهیم شینواري ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو په نصاب کې لوړاندې ستونزې موجودې وې او دوی پر یوې جامع طرحې کار پیل کړی او بشپړېدو ته نږدې وه، خو په خبره یې بشپړه نه شوه.
د معرف د نصاب نه سربېره یې دغه د کمبریج او اکسپورت کتابونه هم کارول، مثلا د اوه متن نه هم په ټولګیو کې چې اتلس دولتي کتابونه شپږ بیا پکې د اکسپورت وې چې څلېرېش پکېدل، چې دا ماشوم بېخي ته په شا وړی نه شو. خو د نصاب اساسي مشکل هغه حلېدو چې زمونږ د نصاب طرح عملي شوې.
ښاغلی شینواری دا هم وایي چې د دوی لخوا په جوړه شوې طرحه کې د معرف لپاره یو داسې نصاب تعریف شوی و چې د افغاني فرهنګ تر څنګ له نړیوالو معیارونو سره برابر و، خو دا لا نه ده څرګنده چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت به له دې طرحې ګټه پورته کړي که نه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ شاعره او میله جوړه شوې وه. ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې یاده مشاعره تېر ورځ غرمه پیل شوې وه او د شپې ناوخته پای ته ورسېده.
یو ګاونډي د هم آباد نه غواړي افغانستان یاره ویښ کېنه،
دا مشاعره چې تیره ورځ غرمه پیل شوې وه د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاري محمد آصف زهیر ازادي راډیو ته وویل مشاعرې ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د ده په خبره مشاعره آزاده او ولسي بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوملیکنه کړې وه. د خطه پښتونخوا په کې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنوره او دوی په کې ګډون کړه او سره مشاعره عام مشاعره وا مشاعره وا آزاد مشاعره وا هیڅ نو دغه په کې نو موجود انحصار په کې نو هر شاعر کولای شي چې خپل فکر او د خیالاتو اظهار په کې په خلاص تړای باندې وکړي.
یادی مشاعره ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنیری ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
او یخ خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زرم رانیږي یخ خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زرم رانیږي یا غلرا یا اور بلوا زرم
هغه شاعرانه فرهنګیان چې یاد مشاعرې ته ورغلي وو وایي مشاعرې ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یاد مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته وویل
لګنو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي و لغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا و چې ډیر وخت میلمنو ته ورکه په ټوله کې آزاده مشاعره وه.
مولوی محمد علیم بسمل چې له لوګر ولایت څخه یاد مشاعرې ته ورغلی و ازادي راډیو ته وویل
بیگنې مشاعره یوازې زه نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دیو دوای صدا مشاعره ډیر به ساره و دې مشاعره ګټه ډیر وینه نو اوس بهترین لار ده دا ته کېدلې چې دلته په مشاعره باندې غندو کې لایره نه موږ خپل پښتانه ورونه را وړو شاعرانو وړو او بل ګټه ده دا په دې وخت کې مشاعره و ډیر خسر ګرمي ده عام خلکو لپاره بل ملایم هم خیر وسه ډیر ازادي ورکړي.
خدا سي زيني فرهنګيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرو نیوکه لري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی له ډلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیسته ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدی یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره موږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینه او وخت ورکړو کېدو کاغذدار فکر سره او کاغذ طالب د فکر سره او کاغذ جمهوریت د فکر سره او کاغذ بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شعرونه او نظمونه ویلې شو خو اوس وخت کې داسې نه ده.
د ارزو ناوې به اوس ښه سینګارېږي مسلمان یم زه قسم خورم چې ټینګ په خپل ایمان
ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سږ کال په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره کې له تیر یوې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبان حکومت امنیتی مسولینو ویلی چې نوموړی یې د فرهنګي هڅو او لیکنو له امله نه دی نیولی. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د مسولینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت ترسره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته له ځنډه جوړه شوې ده.